بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبا میخواین و کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه.
دوی تنگر تل داو که ریختی طالبان غواری چه هیوادونه ورسر واقعا یو تعامل ولدی افغانستان ده ده حالت وجودی باید عملی اقدامات وکړي. خو تیرو څلورو کلونو کې دا عملي شوي نه دي چې د افغانستان د منځوي کېدو لامل شوي.
ښاغلی فایق وړاندې زیاته کړه چې دا انزوا به د افغانستان پر اوسني سیاسي ټولنیز په ځانګړي ډول پر بشري وضعیت لا ژورې اغیزې ولري. هغه ټینګار وکړ چې طالبان دې د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو، سیاسي حالاتو، سیمې ته د ثبات او امنیت په اړه د ډاډ ورکولو او د مشروع او ټول شموله حکومت جوړولو په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مشروع غوښتنو ته غاړه کېږدي، تر څو په خبره یې دا هېواد له منځویتوب ووځي او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بلا تکلیفي پای ته ورسیږي. د ښاغلي فایق د څرګندونو او د ملګرو ملتونو د روانې ناستې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ لپاره د طالبانو د وړاندیز سوي استازي چې تر اوسه نه دی منل سوی سهیل شاهین وپوښتل. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو وړاندې تل خپل حکومت مشروع بللی او د ملګرو ملتونو څرګندونې له حقایقو لرې بللې دي، خو په یاد سازمان کې یې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هم هڅې ناکامې سوي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اتیامه اسمبله کې چې د سپتمبر په 24 پیل شوي او یوه اونۍ به دوام ولري، د ځینو هیوادونو ولسمشرانو د افغانستان وضعیت بد بللی او تبصرې یې پرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو باندې نیوکه وکړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د دغه سازمان منشور او اعلامیې باید په ټولو غړو هیوادونو کې تطبیق وي. خو په خبره یې طالبانو افغانستان یو ځل بیا د تیارو د ژورو پر لور بیولای دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان منځوي کېدو ته اجازه نه ورکوي، ځکه په خبره یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره دې هیواد ته پاملرنه اړینه ده.
Global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish haqida gapirganda albatta Afg'oniston to'g'risida to'xtalmaslik.
Kulchida rival aus himay zamiyat au davomdara paraxtiya paragigu shukovlay da Afg'oniston masala lapama xorsu. Da sulayis au basubata shon lapara د افغانستان د خلکو له هیلو ملاتړ د نړیوالې ټولنې متحدو هڅو ته اړتیا لري. غواړم ټینګار وکړم چې د افغانستان له انزوا مخنیوی ډیر اهمیت لري. موږ غواړو چې پراخې اقتصادي او زیربنایي پروژې په هغه هیواد کې پلي کړو. دغه شان موږ وړاندیز کوو چې په ملګرو ملتونو کې د هوایي دهلیزونو او انرژي په اړه هغه پریکړې چې په نړیوال اهمیت د افغانستان له خاورې اوړي تصویب دي کړل شي.
د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان بیا وویل
افغانستان د حکومتین ټولنیز کوشتجی دقت الهان بیر انلایش سرګلمسی
په افغانستان کې زمونږ بنسټی زغښتنه داده چې اوسنۍ واکمنان توګهونه کړنلار راغور کړی تر څو ټولنه پکې شامل شي او بشري ارزښتونه په پام کې ونیسي. پدې کرانه کې دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي او ترکیه به هم د افغانانو ترڅنګ ولاړوي.
دغه شان د قرغیزستان ولسمشر صادر جباروف په لویدیز کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خلاصون غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا پیسې د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره اړینې دي چې له بشري ناورین سره مخ دي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د تیر جمهوري حکومت له ړنګېدو راهیسې د افغانستان هیڅ استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه دی کړی او دغه هیواد په اسمبله کې د غړیتوب د نه ورکړې له امله د رای ورکولو له حقه هم محروم سوی دی. د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $200,000 دی، خو په دې وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوروړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې ورسته راځي. خو اوس د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبه په ورځ د هند او سریلانکا په کوربتو پیلېږي. د 50 اوورونو په دې اتلولې کې د نړۍ اتو لوبډالو برخه اخیستې ده. د افغانستان لوبډله پکې نشته او د پاکستان لوبډلې ویلې دي چې په هند کې مسابقې نه کوي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
دا څلورم ځل دی چې هند د شزینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د شزینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې استرالیا ډیر خپل کړی دی. د استرالیا ټیم په تیرو 14 تلولیو کې وخت بلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د استرالیا، بنگلاديش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخر کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي. پای لوبه به بیا د نومبر په دوهمه تر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بل پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سش کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډلې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
facebook.com/azadiradio
یو افغان زده کوونکی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د لسګونو هیوادونو د اختراکونکو ترمنځ د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا ځوان چې عدنان خطیبی نومیږي د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په ایران کې لوی شوی او هلته یې زده کړې کړې دي. خطیبی چې د مشهد په یو ښوونځي کې په تجربوي برخو کې زده کړې کړې. ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا مډال د خپلې یوې ساينسي څېړنې له کبله ترلاسه کړی دی. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په څلور میاشتو کې د سرو زرو دوه مډالونه افغان ځوان عدنان خطیبی انقره کې له مډال ګټلو وروسته په جاکارتا کې هم د سرو زرو مډال وګټو. د عدنان په خبره دا مډال یې د لسګونو هیوادونو د زرګونو زده کوونکو ترمنځ ګټلی دی. اتلس کلن عدنان چې په ایران کې لوی شوی او په مشهد کې د ښوونځي په 12 ټولګي کې په تجربوي برخه کې زده کړې کوي، په خبره دا مډال یې هم د تیرونی په انډونیزیا کې د دغه هیواد د اختراع کوونکو د ورځې په مناسبت جوړ شوی 14 فیسټیوال کې ګټلی دی. خو په کومه برخه کې عدنان وایي
کاربورد سلولهای بنیادی گیاهی
د پوستکی په اخیزمنه شوی حجرو مو د بوټو د بنسټیز حجرو د کارونې څېړنه وکړه. تو خدای شکر دی بریالی شو او د سرو زرو مډال مو وګټو. البته چې دا زما د سرو زرو لومړی مډال نه دی. نو ترکیه کې هم په یو سیالۍ کې چې په انقره کې شوی وي د سرو زرو یو مډال ګټلی وو. تقریبا د دې مډال ګټلو څلور میاشتې مخکې.
چهار ماه پیش از این مسابقه است.
په غسنند کې چې د سپتمبر په 15مه د فیسټیوال در زمون کې په لوی له خواتنان خطیبی ته ورکړل شوی لیکل شوی چې نو موري ته د سرو زرو دا مډال د زیتون نبات لبن سيتي زو حجرو څخه د فالو مرکباتو جلا کولو او د انسان د پوستکي په درملنه او بیرغونه کې د کارونه د اختراع لامل ورکل شوې دی. په دې فیسټیوال کې د 22 یوادونو د نګدي 2000 ټیمونو ستکونکو په حضوري او انلاین ډول ګډون کړي وو. نو موړی وای ترکیه کې هم مډال په همدې برخه کې یوې تجربه کې ګټلی وو. عدنان خطیبی وایي نن سبا افغان ځوانان سخت ستونزو او نهیلیو سره لاس او ګریوان دي، خو زه هیله من یم چې دوی ته د لارې مشال شم.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از
خدا وکری چه افغان ځوانانو ته د هیلو څرک شم چې ځان وپیژني نه هیلو نشي او د پرمختګ او غوړېدنې لپاره ښه فرصتونه ترلاسه کړي
برای رشد او کفایت پیدا کنن.
د ونی د چپیران کې د دل وستي افغان ځوان د بریا خبر داسې محل خبريږي چې تاسو په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره بزرگون افغان کډوال ماشومان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل خوندیو ته له تاګه محروم شوي دي. د یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې شرق ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د ایران د پوهنې وزارت هغو نه دولتي سازمانونو ته چې د دوی په ټکو د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره یې کار کوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته له تاګه محروم دي د لیکونو په استولو سره امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دا معلومه نه ده چې ایران به له هغو افغان کډوالو زده کوونکو سره څه وکړي چې عملاً هلته په زده کړو بوختي او د عدنان خطیبي په شان په نړیوالو سیالیو او فیسټیوالونو کې ځلیږي. د زده کړو د برخې یو شمېر افغان ملاتړو بنسټونه او فعالانو د ایران حکومت دا اقدام خندلی دی. د یادونې ده د ایران حکومت چې په دې وروستیو کې له هغې وت افغان کډوالو ایستل تیز کړي او ویلي چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به هم د روانونې پیل شي او دا پروسه په جدي توګه څاري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په دې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
قدر منوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور د کابل د مکرریانونو د سیمه یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پورته پړونو ته په سختۍ سره اوبرسوي. د دوی په وینا په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ وسیله هم ورته هر مهال د اوبو د اخیستو اجازه نشته.
دو اوبو کمک تغ ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمک له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
موږ مکرام کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه ټولې ټانکي له کوبو پاسو کېجو به پس له وخت نه مسؤلتان به خانه به موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږي.
د یادونه ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینی ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی، فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرویان خلک ورسره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي. خود طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عابد او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 2 بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمینې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداري ورکړ چې وضعیت هم داسې دوام وکړي ممکن تر 2010 کال پورې کابل بشپړ وچی. دغه مؤسسې د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دیش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې درنو اوریدونکو تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او کللی سکون کو زبرشنا هم فار یو زربی هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لستم قدرمن سکون کو نن ورځ مو راست تاسو په نه هم لست کی در سیاحت په ماغه موضوع غانی چې نن ورځ به مو راست تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنی سوداګری، دریم بهرنی سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به مو راست تاسو په لست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللی ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او له سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدر مونږ زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلې شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي. یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمونه ګلری ز د کونکو موږ ویلې سوچي سوداګری په خپل کله چې تولید شوی زپی اجناس او خدمات د تبادله لپاره وړاندې شي سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه د یو لبل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړی وو، سیږي د هغه سیده راکړه ورکړه موږ تاسو سره ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ورسو، د دې موږ تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزینی حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو ده طریقې څخه سوداګری سرته رسول کیږي، چې سوداګری کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. وجو زکونکو، په ډیر په خا وختونو رئیس خلکو بشي کله دغه سوداګری سرته رسوله ده چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو چې ورسته بیا سوداګری شاو خاصیمو ته او ورسته بیا لیر سیمو او پروتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پیرحوالي سرته او مونده او همدارنګ نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویل سو کچیر مور تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې مور تاسو پرتل کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورک سرته رسو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګری سرته رسول کیږي. نو باید مور تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغه له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناس او اضافي تولید باید مور تاسو سرته ورسو. کوم اجناس مور تاسو لرو د هغه تر څنګ باید مور تاسو څونه چې ضرورت دی د هغه څخه په زیاته کاجه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل زار سره په شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلې کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو، یعنی کچیر ز سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، تاسو یې هم د لندې میوي کمپنی ده. کچیر تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات یې وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسیا چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې ده، هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو زه کوم که همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن، او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل، چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق معلومات لاسته راوړو، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سر شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې، چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده، چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت ستاسو د افغانستان بیلې بیلې سیمې لري، نو د بیلې بیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې د ته شلاره هواره کړی ده، تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه د بازار کې پلورل کېږي، بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو، چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی، او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي، چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري تر نزد کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم پخپله چې و د هند نیمایي و چې سوداګریز حوزه و، چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو، چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي، هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نعت یې مسه پکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو، چې موږ په جدول کې کال را کړی دی، واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 2018 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه څنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته بنښه کړی دی او په حق له معلومات تر کړی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هېواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي د صحت چمه بون پتن می نن ورځ مله تاسو په نه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول قدرمن سکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزا کړي. ورځ سکون کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمې مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه کوو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې راکړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شول. نو د یو مسکال او دوه مسکال په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وزې څخه وګلې سمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د پوسټي د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغه ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نام سره یادېدل او نسپول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی، یعنی پټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په خپل دا پوسټ ګنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د ویسم څخه وګلې سم ته انتقالېدل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش ډول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک ترسوونکي په نامه سره یادې دلته پوسټ ترسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې، کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي داله خوا څخه تر سره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل اولای هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي، نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکه به د دې دلار څخه سره ترسول کېده. د دې ترڅنګ درمنو غوړلې ځکه ان کوزمر ګران هیواد افغانستان کې په 1440 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترخم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپ شوي مواد و او رندې پانې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتا سپوسي او سيږي او معلومات متر لاس کړي او سيږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکي په حق له چې اړیکي هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یو ځنۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له معلومات لاس تر راوړل ولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واسه موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسم پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستل خو ډیره مهمه اختراع په هغه وخت کې وسپل درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې ایا لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نه وکړل د لیکونو په واسطه سره به کېدلې کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسانو ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زمرد لیک جواب راتلی. نو دا چې وای ډیره زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل احترا وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک سپله او د لیرو پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویل سو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی چټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاس چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پوری غزیدل وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پوری غزیدل وو چې زموږ په کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سويچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پادشاهۍ په دوره کې په 1298 مریض کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورد شاه دو شمشیرات پوستخانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شارونو ترمنځ جوړې کړلې چې همدې کبل څخه د هیواد پلازمینه د ټلګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلالي ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې ل ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سو ل ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمه لین د غوزیدنې او لې لارو په اردو کې د پایو په نسبول سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سويچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه له وځي څخه د سويچ بورډ مسؤل کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 903 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ وایو چې درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنی چې کله جوړ شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر له سعودي اټم مریض کال کې ای ټی ام د ام ټی ان په ډیر له سعودي لور اټم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر له سعودي پنځه اټم مریض کال کې په فعالیت باندې پېد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر منځ د کون کوز مرته کې واټ ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې دی کوډ په مرسته باندې مرته سکول سره له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ژوند او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. کدرمونه زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل وسام د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې د رونو ځکونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټول نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان لري د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویل شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپل د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ به مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات تر لاسه کولای شي هغه کچیر وزنیز به یهم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوون کوم همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغه سره ایمیل ادرس لاري اړیکی بونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغه سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغه څخه ایمیل تر لاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغه څخه لاس تر راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغه په ډېر اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کدر مې ځکون کو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د پاکس د سکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کې چې پاکس د سکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه د سکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د سکا چې د پروتوکول پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه د سکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوی او الکترونیکی نشو. همدارنګ د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخستون کې د سکا د لاس ترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاس ترال دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونه کې په زیاته کچ سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سوز مرګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې ترڅنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاس تر راوړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو نور نو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پاتې راځئ چې د لاپما ش وخت ولري.
نل رنگ رشتنی پرتی نوائی جانان وری پر زود ما جنا جوائی دسینا پشان پرنو انو بابائی
ځواني پرشا چپوای دا جنان وای وتلی د کوټه ځواني پرشا چپوای دا ولای جنان وای وتلی د کوټه
ځواني پرشا